سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپله 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مستری و، پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په هند کې د دې جوړې شوې مشورتي غونډې په مهال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ، کرنې، کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین مجید تختروانچی برخه اخیستې وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وشو. په لړه میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د اتا او یا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. بختر آژانس چې د طالبان په کنټرول کې د نن شنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې څلور کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې یوه، د نیمروز د پریخمو له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 8 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. په دغه خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. بلخوا د ایران یو چارواکي ویلي په وروستیو 9 میاشتو کې د ایران پر پوله 1830 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي. سپینه ماڼۍ وایي په سختۍ کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو امنیت یقیني شي. په پام کې ده ډونالډ ترامپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر 16 د وفاداری لوړه وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د نورو احتمالي حملو خبرداری ورکړل شوی و. کیربي ویلي سپینه ماڼۍ د ترامپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک وال سره د هغې عملې په باب د څېړنو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخواني سرتیري لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ وشوه. دغه پخواني سرتیري 22 شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوی کال یې لمانځه. په پیښه کې 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 1.5 نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د اسرائیلو پوځ پرون وویل د مخکینیو 24 ساعتونو په مهال د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي. د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي له پنجشنبې تر پرون جمعې پورې تر 110 ډیر کسان وژل شوي. د پوځي عملیاتو او مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل د دې سبب شوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات شي. د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل شوي دي. د روسیې په سن پیټرسبورګ کې د پولکو هوایی ډګر چارواکي وایي دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځایي وخت 2:45 ځنډول شوی او بیرته پیل شو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب په نیت شوې وه. د الوتکو تګ راتګ پر ځایي وخت سهار 10:15 بیرته پیل شو. د روسیې د هوایي چلن یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نه ویلي، خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل شوي وو. د روسیې د لنینګراد والی الکساندر درزدینیکو ویلي روسیې ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د چین په شمال کې د ترکاریو په یو بازار کې د اور لګېدو له کبله 8 کسان مړه شوي دي او 15 نور هم ژوبل دي. د چین دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي او کوم جدي خطر ورته نه دی پېښ. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. افغانستان د همګړۍ خپله دویمه پاڼۍ کې تر اوسه 165 منډې کړي دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي. په کریز کې رحمت شاه په 85 منډو باندې ولاړ دی، تر څنګ عصمت عالم هم ورسره دی. تر دې وروسته به راشد خان او پاتې نور لوبغاړي میدان ته کوز شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د یو امریکایي پانتون نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسولی. یوه په کور ناستی افغانه میرمنه وای
او وروسته لدی چې کله لوس پیمره لاس ورکړلې په کورونو باندې ناستیو متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې. افغان نجونې په دې اړه څه وایي؟
طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
پر غزه د اسرائیلو د وروستیو بمباریو په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو او د افغانستان په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په سپین بولدک کې خلک د اوبو له نشتوالي شکایت لري.
15 کلی د هر کلی تقریبا د 50 کور اندازا هر کلی داست. نو موږ د اوبو د پاره برمیان لرو، اوبه په ریاړیان کې د ایوانان باندې هغه د ډېر لري ځا سره وړو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول یو 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولې. دا څېړنه چې د متحدو ایالاتونو د یو پانتون د پروفیسور لخوا ترسره شوې ښیي دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالی ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د محدودې ټول عملې وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. د اقتصادي چارو پوهانم همداراز د یو هیواد په اقتصادي پرمختګ کې د ښځو د ونډې پر ارزښت ټینګار کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د وینوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. د څېړنې چې د متحده ایالاتو د ارکانساس پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بنټویت کټان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان جنو ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګرېوان دي. دوو میرمنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرسته یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول واړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوه، 3 کاله مې پخلای کوه، 15000 مې ماشو، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
او وروسته لدی چې کله لوس پیمره لاس ورکړلې په کورونو باندې ناستیو متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې ځای چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو، هغوی سره وژه په وژه کار وکړو، کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پښو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمینه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیا نه وي، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دوی کورنۍ د ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو او ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړي. دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځیو ودانۍ بیا رغولي، خو له زده کړو محرومې نجونې او د زده کړو د برخې فعالان وایي افغانستان د دیني علومو تر څنګ عصري زده کړو ته هم اړتیا لري او د نجونو له زده کړو پرته یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول په درد نه خوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، له زده کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې د دغو ودانیو د جوړېدو تر څنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمینه برابره سي. دوی د نجونو له زده کړو پرته د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله تر اوسه په ټول هیواد کې 922 د دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه راز له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 ښوونځیو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو له زده کړو راګرځول سوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د ښوونځیو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا چې دوم ټولګي زده کوونکي او د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو محروم اسوه، ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوې دي، طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي راهله بیا د نهم ټولګي زده کوونکي و چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول. د هم ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن، یعنی شما فکر کنید
کله چې د وی ټولنی سم نیمایی یعنی نجونې فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالېږي، تاسو یې تصور وکړئ چې پر دې ټولنې به څه راشي. نو له اسلامي عمارته مو غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
څه شی چې مهم دی د دې نه نجونې چې د اووم ټولګي نه شروع کړي تر لسم ټولګي پورې ګټه نه شي اخیستل، موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې د معارف نظام ولرو چې هغه د ټولو دپاره وي، نجونې او هلکان دواړه په جلا جلا توګه د هغې نه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځیو جوړول په دې معنا نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده، د نجونو د تعلیم تشه په خپل ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په غزه کې یو وار بیا د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي. بلخوا د فلسطینیانو په د قلمرو کې د اوربند ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوي. په غزه کې په څکم 15 میاشتنې جګړه کې د وژل شوو کسانو شمېر له 450,000 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 45,000 ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,850 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 250 نور يرغمل سول چې ویل کیږي شاوخوا سل کسان لا هم له حماس ډلې سره يرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبرې کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنګي جټ الوتکو د مهماتو، جنګي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پیل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزه کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند د هڅو منځګړیتوب کوي له میاشتو راهیسې غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو دغو هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چغلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه په بولاوایو کې روانه ده. دغه ټیسټ لوبه چې د جنوري له دویمې پیل شوې، د جنوري په شپږمه به ختمیږي. افغانستان په لومړۍ پاڼې کې 125 منډې کړې وې، دویمه پاڼې اوس روانه ده 123 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې. زیمبابوې بیا په خپل اوله پاڼې کې 233 منډې کړې دي. په دې ترتیب افغانستان اوس په 1 منډو مخکې ده، خو یوازې 4 لوبغاړي نور په واک کې لري. نور جزئیات او خبرې به له بختیار ساحل وورو. بختیار، د اوسنۍ رنز چې زه ګورم 133 منډې افغان ټیم کړي دي، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او دا د افغانستان دویمه پاڼۍ ده. فکر کوي څه توقع کېدای شي چې یو ښه ټارګیټ ورکړي د زیمبابوې لوبډلې ته چې بیا بیرته هغوی ته سرخوږی جوړ کړي؟ څنګه
ستاره دې سب سلامونه. لګ تر لګه باید په دې وکټ باندې افغانستان تر 150 لوړ هدف زیمبابوې ته ورکړي. که تر هغه کم وي نو زه فکر نه کوم چې افغان لوبډله به دغه سیالي وګټل شي او د مساوي کېدو یا د ډرا کېدو خو هیڅ چانس ځکه نه پیدا کیږي چې د لوبي لا هم دوه نورې ورځې پاتې دي. یوازې د رحمت شاه وکټ د چې تر دې د ماغه ولاړ دی او اتات یا منډي کړې دي، له هغه تم کېږي چې دغه پاڼې وغځي او ورسره ځوان اسمت عالم د دوی د رحمت شاه او شاهد کمال ملګرتیا خو خو دغه تر سوځیدو وروسته سکور یا منډې لږې سلو شوې دي. په کار دا ده چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان لوبډله بیټنګ وکړای شي، که څه هم وکټ لږ وخت نا وخت هغه خپل حالت بدلی ځکه هلته باران کېږي شیبه په شیبه. چې کله باران وشي د باران له وجې بیا وروسته د وکټ وضعیت او حالت لږ فرق کوي، نو همغه وجې وي چې د منډو جوړولو مخه پرې نیول کېږي. او دغه وکټ لاول ورځې نه همداسې اسانه وکټ نه و، په دې باندې یو څه شنه واخه ډیر دی او دغه شنه واخه د ډیرو منډو مخه نیسي ځکه د لوبې په اول سهار باران د افغانستان پاړې زکه د لوبي په اول ورځم کمرنګ پاړې و یا دوی خطو په نه ون شو کړې نو ما لاند لکتر لګ یو نیم سره نه باید کم هدف نوي او زیات که هر څومره وي هغه به بونس پوینت وي د افغان لوبډلې لپاره
صحیح اوس په کریس کې رحمت شاه ولاړ دی سره د اسمت عالم چې فکر کوم اول نه لوب بوې وی د ټیسټ ځینې نوې لوبغاړي چې په دغه نه نه لوب کې واچ ور شولې په دې وسنې ټیسټ کې د نور په خانه په ځای تلور پنځه تغیرات راغله فکر کوي نتیجه ورکړه ک به نتیجه و دا تغیرات چې دوی راوستل
دا د سیو چې کم لوبغاړي دوی په اول ټیسټ کې اچولي وو او به تغیر کړ دویم ټیسټ کې بدل کړ دغه د دویم ټیسټ لوبغاړي باید په اول لوب اوله لوب کې وای زکه دوی وروسته هغه د افغانستان د فرست کلاس کرکټ لوبغاړو ته ارزښت ورک چې هغه کې امینو فرید ملک ټاپ وکټ ټیکران و نو دا باید اول میچ کې اچولای وای زما په ان په یو ټیسټ میچ کې د پنځو لوبغاړو ودلون بدلون دا ډیر مناسب کار نه ده او دا په منګ باید ټیسټ کرکټ ته ارزښت ورکو کارزښت ورکو نو هغه باید په دې معنی نه وي چې منګه هر چاته
یعنی بالران خدي شي نه وي شول یا بدل شول دا وسنی چې کوم دی دا خډیر تکړه دی خپل راشد خان په ټیم کې ډیر غټ تغییر راوسته او یمین او فرید تاسو یادونه وکړه خو په تو په هونکو کې بیا مشکلات شته خصوصا پاول سر کې چې کوم راغلی دي
د دوی ارزښت د دغه بالرانو ارتیا پاول میچ کې هم و خو راشد نو او بیا ل عظمت لري کول په داسې وکټ باندې دا مناسبه پریکړه نه و زکازمت ټیسټ میچ کرکټ پری خود او بنگلاديش بي پي ال ته ځان رسول دغه شي نه د سيوي چې دا خپل یو ډول نه پام لرنه د دغه ټیسټ میچونو ته په داسې حال کې چې په نړۍ کې نن سبا د ټیسټ کرکټ د خصاتولو لپاره د استرالیا او هندستان لوبي کوي څارل شي د افریقا او پاکستان خلک او نور نړۍ نن سبا ټیسټ کرکټ ته ډیر ارزښت ورکوي خو زمونږه اداره چې د هغه به لوبغاړو ته ډیر واک ورکړي چې که خوخه ټیسټ کرکټ وکړي او که خوخه نه کوي راشد خان یوازې د خپل خوخه باندې د ټیسټ کرکټ کوي کله نور زمونږه د افغانستان د لوبډلې اکثریت لوبغاړي په دې هڅه کې دي چې څنګه ټیسټ کرکټ پریږدي او شلوريزو سیاله او تلاړ شي دغه کم نظری خپل د دې عمل کیږي چې افغانستان لا هم د ټیسټ یو خلوبډل نه ده او زکه خو په ټیسټ اتلولیو کې هم نشته او که په دغه سیر لیول کې رواني زه فکر نه کوم چې د دوی د ټیسټ دا کوم کیریر چې دا به پر روانو څو کلونو کې یو خط تصویر ولري همدغه ستت بوي همدغه کم رنگ بوي او دا یو خه ارزښت نه دی د افغانستان لپاره او ټیسټ کرکټ خو دا هم ارزښت منشوي نن سبا چې د نړۍ د شلوريزو سیالیو لوبغاړي غواړي چې د خپل کیریر د لا په خېدو لپاره ټیسټ کرکټ وکړي ځکه په ټیسټ کې ستا هرڅ ټیسټ کیږي هرڅ لیدل کیږي او ډېر اپورتونټی یا ډېر موقع وي نو په دې خاطر باندې افغان کرکټ بورډ باید دا فوکس وکړي چې لوبغاړي ټیسټ کرکټ ته وهڅي او ټیسټ کرکټ پیو کی ځکه موږ په تیرو کې ولیدل رحمان الله ګربز خالی په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر ورته ویل شي یوازې یو لوبه وکړه غو نورسته بیا لاړ وځه ټیسټ نکوم فضل حق فاروقی نه کوي عظمتم یو لوبه وکړه په دې خاطر چې ټیسټ کرکټر نو اغلیبل پیولګی ګنور لاړ مورلی زدران چې لس کال مخکې ټیسټ کرکټ پریخه او بیرته راوستل شو په دې خاطر چې هغه کیریر ختميږي خو چې ټیسټ کرکټر په توګه ختم شي نو افغان کرکټ بورډ لا هم په دې پیریډ کې د چې لوبغاړي خوشاله وي او هغه ته د ټیسټ کرکټ دی او لیبل ورکول په پیریډ کې ده نو دغه حالت چې د دین افغان کرکټ بورډ باید نور ځان راوباسي او پروفیشنل پیریډ ته لاړ شي
سي مننه کوم بیا به موږ ریډون کوته وای چې نن شاوخوا شپته وره په نننې لوبه کې پاتې دی او افغان لوبغاړیم دمګړې په د منډو جوړولو پال کې دی یو سلو سلور شپته منډي کړې دي شپږ لوبغاړي لاس اور کړې دي په میدان کې رحمت شاه ولاړ دی په نه هتیه منډو دمګړې او اسمت عالم ملګری دی چې لاس منډي کړې تر دې ورسته به درې نور لوبغاړي وي راشد خان فرید احمد او یمین احمدزی چې اکثره بالران دي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
وربشو خوست په خوست خار کې د والیبال د لس غره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلو بده لپورېو لوبډلې په بریا پایته ورسیده یادې لوبي چې د اړیکو دفتر په نوم دی وی غیر دولتي مؤسسه په نوښت د ټولنی سمونه او یوالي په هدف جوړ شوی یو ونه دوام وکړ جزئیات په دغه رپورت کې
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو بده چې یو ونې دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو بیته د اسماعیل خیر اومندوزی او صبری لوبډلی لار موندلې و چې د اسماعیل خیر اومندوزی ولسوالۍ د دلپوري لوبډلی اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال مشال روري ته وویل
لاس هغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه ول دغه د ټلونیس من دی والی په موخه په لاره چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبری او دلپوري فائنل ډیر په سلیزه پزا کوشه خو ډیر په خواند او ډیر خایسته تماشه ډیر خواند نه واخیست.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټوري وبل ویول دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي ورته وی لوړيږي او د والیبال لوبه لپاره مختاک سره مرسته کوي. د صبری ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان وویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پرمختګ ورکړي دغه لوبه کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی د مسوساتو دا خیله د چمنده کې دا رقم ټورنمنټونه دا اوس کوم پاتې ورته د هله ټورنمنټونه نور جوړ کی تر څو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یادی لوبه چې د ټولنی سموم د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یوالي روحیه پیاوړی کولو او له ټولنی زبیلاره ځان ساتلو په مخوي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت مو اوسیدونکو یم دغه د موږ د یوالي په بره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلی یوالي او کې مکمل رټول شي. نو د دې نه د هله کوج دا رقم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي ځکه نه خلک پامن کې شي او تپری د ځن راوچي او لوبي وکي.
نو مې کایل دا خوست ولایت سدون کيم دا رقم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره ډیر مهم دي. نو ان شاء الله دا رقم ته لوبي به د شهید مواد په مخ کې هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکې لوبي او سیالۍ کېږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دي چې موږ له د فرا والي صاحب څخه چې د غزبوج د وبو مدیریت کولستان ته ګده بعد دغه ته جدي پاملرنه وکي چې دا وبو ډیر ښته سوي دي وسل شل سلولاس متر پایپ خوري دغه ډابر مخ په پورته د یراته ډابر د کلستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، د بوچتان لري و دې ته دي جدي پاملرنه د والي صاحب ډیر وزر کو ډیر غشتنه لرو چې دغه ته دي پاملرنه وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکو پاکستان خیر راوړی موسره تر وس پوری کومه کارینه ده سوي. نو ما دا پیغام ده دا ازادي رادیو چې خبرې ستاسو تر ور پور چروا کورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنده ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکو یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څنګه ګرځولي دي؟ کوم دفتر ته چې ورسول دفتر کې راتووي سي بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي په ادم سیسه کې کار کړی ده سم ادم سیسه ده که چیرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.